د مشال ریډیو اوریدونکو د دو بجو په خبرونه کې مو زه بشیر ګواخر کله کوم د دو څخه تر درې بجو په دې غړي کې تاسو بیل بیل ریپورتونه لرو په دې ریپورتونو کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې تاسو خبرو انداز ایونی ما مرکه او مطبوعاتي کتنې هم د دې غړي برخه دي خو لکه څنګه چې تاسو خبرې مخکې تر دې چې د ریپورتونو ته لاړ شو د ریپورتونو تاسو باندې اول د غړې په سر کې منتسب خبرونه وړاندې کوو د خبرونو د وړاندې کولو لپاره اسرار العالم مومن په سټوډیو کې د ناراضي چوبایو
سړی مشهورو به د مهم خبرونو لنډیز پاکستان ویلی دی چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه په نوم کې دونکو غونډه کې باب غانو لسمشر اشرف غنی او د هندوستان بهرنو چارو وزیر اهم ګډون کوي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلی چې هیواد یې افغانستان او پاکستان خپلمنځي اړیکو ښه کولو ته هڅوي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ تنازع نشته
اوس خبرونو تفصیل د پاکستاني وزیر اعظم د کمی سلامتی او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای افغان ولسمشر باید شروع پورز د پاکستان دوره کوي نن په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپل خبرو کې سرتاج عزیز ویل چې په پاکستان کې د ایشیا زړه په نوم کې دونکو غونډه کې به افغان ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان د بنو چارو وزیر سوشما سوراج اهم ګډون کوي
او افغان ولسمشر اشرف غنی هم راځي یو خو باغه د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي او داغه په سرنډه کې به ځینې نور ملاقاتونه هم کوي او ظاهره ده چې په دې کانفرنس کې د افغانستان امنیت یو لوی موضوع ده داغه لپاره زیاتره خلک په دې نظر دي چې مذاکرات وشي نو دغه مذاکرات به کله کیږي او په څه ډول به کیږي په دې به هم خبرې وشي
بلخو افغان چارواکي هم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي دغه دوره ځنۍ کانفرنس به سبا له شروع کیږي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچل اولسن پرون په کابل کې خبري غونډې ته ویلي وو چې هیواد یې افغانستان او پاکستان خپلمنځي اړیکو ښه کولو ته هڅوي نوموړي زیاته کړه
دوی سمش کړن لاره دا د چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا عمومي موږ دواړه لوري هڅو چې په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچل اولسن د پاکستان پوځي سرلخکر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کړي د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا جاري شوی خبر پاڼه وایي چې ریچل اولسن نن په پینډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزی دفتر کې راحیل شریف سره په ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په خاص توګه د افغانستان په حالاتو خبرې کړي د قبایلی سیمو د استادانو اتحادیه الفاټا ټیچر ریجستریشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی مسلې دي هوارې کړي د یادې اتحادیه جنرال سکتر اول ایاز وزیر نن مشاهده ته ویل
سات سال تقریبا کیږي چې په فاټا کې د بھارتیاں نه دی کړی کوم اپګریډیشن چې شوی دی د کی پی کے په لیول باندې هغه مونږ ته دین نه راکوي چې یعنی دا مونږ سره بجټ نشته د فاټې کوم ټیچر چې دی هغه مختنه غمزه پلې دی مختنه تکلیفونه ډېر رسیدلې دي مونږ نن مظاهره کی چې ټیچرز کوم حقوق دی هغه حقوق ته دین ته ملاوي شي
بلخوا فاټا سیکریټریټ یا هم مرکزی حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمی چاودنې دویش تنه جوبل کړی دی د ننګرهار د والی ویاند توله خوګیانی مشال ډو سویل چې نن سهار سبان د شپږ بجې د سرخورو د ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ته چیرمه په عمومي سړک موټر بمی چاودنه شوې چې پکې وطن امنیتي سرتیرو پنځلس تنه عام خلک جوبل شوي دي له هم کومې وسلوالې ډلې د پیښې پړه پر غاړن اخیستي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی په کالیفورنیا کې د وروستۍ د ډزو پیښه چې پکې څوارلس کسان وژل شوي یو ترهګر برید وو او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځۍ په تیاره لاره روان وو د وایټ هاوس نه په خپله یوه ټلویزیوني وینا کې ولسمشر اوباما د ټولې نړۍ د مسلمانانو په ټولنه غږ وکړ چې سخت دریځۍ او د اسلامي دولت ډلې نظریه رد کړي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې شامل شي
We know that ISIL and other terrorist groups are actively encouraging people.
دوی مو خبر یو چې اسلامي دولت وسلواله ډله او نور ترهګر ډلې د امریکا په شمول ټول نړۍ کې خلکو ته په فعال توګه ترغیب ورکوي چې د تشدد بوګنوون کې کارویان تر سره کړي. خو موږ چې د دې مخنیوي کوو نو د لپاره حکومت قانون نافذ کوونکې ادارې بیلابېلې ټولنې او مذهبي مشرانو ته په ګډه کار پکار دی.
امریکای ولسمشر زیاته کړه په د روسیو کلونو کې ترهګری یو نوی شکل اختیار کړی خو ژمن یو کړه چې اسلامي دولت نومې وسلواله ډله به تباه کړی شي. هلته اسلامي دولت او وسلواله ډلې د هغه چاودنې ذمواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې ګورنر د خپلو شپږو محافظانو سره وژل شوی دی. د یمن امنیتي چارواکي وایي د ګورنر غفار محمد کانوایی پرون هغه مهال د چاودنې ښکار شوه چې د جنوبي ساحلي ښار عدن د رمباود سیمینار د تیردو په حال کې و. حکومت په لوازو ځواکونه د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد په ملاتړ د روان کال په اولو کې وتوانېدل چې شیا مسلکه هوسی یاغیان د یاد خار نه وباسي. خو اسلامي دولت وسلواله ډله د یمن د شخړې له وجې د رامنځته شوي له قانونیت نه ګټه پورته کوي او د دې هیواد په جنوبي او مشرقي برخو کې یې یو شمېر سیمې قبضه کړي دي. او د خیبر پختونخوا د کلتور وزارت لخوا پرون د سوات سیدو شریف په ودود یا حال کې د یو قربان په نامه د ټپو مقابله وشوه چې په کې د دوو جینکو په شمول د ملکن ډیویژن نه نوي ځوانانو برخه واخیسته. د مقابلې کتلو لپاره ګڼ شمېر خلک ورغلي وو. د کلتور وزارت چارواکي وایي د صوبې په څه ډیویژنونو کې دا مقابلې ترسره کیږي او د روانې میاشتې په اخره کې به په پېښور کې د ټولو صوبې نه د بریالو شو ځوانانو ترمنځ مقابله کیږي. دا وتلې زمو د مشال خبرونه. اوس هم د کرنسۍ او بیو او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. یو ریال په 28.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.20 روپۍ او په 1.40 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 25، بنو کې 25 او په کوئټه کې 1 او 2 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو هم دا اوریدلی شئ. په دې غړي کې بعد نور ریپورتونه تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل ورو. د څو ورځو له ابهام وروسته افغان او پاکستانی چارواکو تایید کړی چې ولسمشر اشرف غنی به د پاکستان سفر کوي. په همدې حال کې څېړونکي وایي د طالبانو ترمنځ اختلافات د افغان حکومت په ګټه دي.
افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې ټوپک خولې واړي او دوی ضعیفه کیږي.
په اف آر بنو کې استادان وایي چې د دوی ستونزې نه حل کیږي او له حکومت د سہولتونو غوښتنه کوي.
3 را سمونګ د دې د دفترونو طواف وکړو. سفران مو دی خور ترې پاټه سیکریټریټ مو سفران ته ترې او مونږ ته هیڅ پته نه لګي.
په مومندو کې د امن لخرو په خوانی غړي وایي حکومت او امنیتي ادارو دوی د خپلو ګټو لپاره استعمال او بیا هیر کړل.
ولته من سپکیګو زوريګو زيريګو خپل مقصد پوري هغه ارڅ د مونږه وخت هغه ملکي خاصداري او ولته مونږه دفتر ته نشورات للی کراشو هیڅ حیثیت نشته.
نور ریپورتونه هم لرو موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د پاکستانی چارواکو له خوا نن دا تایید شول چې افغان ولسمشر به په 2 ورځنۍ دوره پاکستان ته ورځي. پرون نوم افغان چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال د ریډیو ته ویلو چې افغان ولسمشر اشرف غنی به د آسیا زړه په غونډه کې اسلام آباد ته ورشي. اولته به د سولې مذاکرات او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان چارواکي دا هم وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب د نوي غږیز پیغام تصدیق نشي کولی چې رښتیا هم دا د نوموړي آواز دی او کنه. په اړه یې دا رپورټ اورو. افغان حکومت وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په 8 او 9 اسلام آباد کې کېدونکي د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. یو لړپوړي افغان چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر د اسلام آباد د غونډې بلنه د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ریچرډ اولسن سره پرونی ملاقات کې منلې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته واضح هووي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستونکي طالبان باید بیل او د سولې مخالفه طالبانو پر ضد باید سخت عملیات وشي. په همدې حال کې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې په کومه نښته کې د ځان د ژوبلېدو خبره ردی. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال رډیو ته وویل چې دوی د دې غږ د کروالي پخلی نشي کولی.
طالبانو مشر ملا اختر منصور د تیرې اونۍ په سیشن باندې د پاکستان د کوټې شاته نږدې په وسلوالو نښتې شوي دي.
یاد دی وی چې د جون په میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشول. تمه وه چې د دغه خبرو دوهم پړاو هم تر سره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلانېدو له وجې دا کار ونه شو. د ملا عمر تر مرګ وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالب وسلوالو مشر اعلان کړ، خو ځینې طالبانو هغه خپل مشر ونه مانه. مخالفه طالبانو ملا رسول خپل مشر کو دا مغه ډلې په کوټه کې پر ملا اختر محمد منصور د ورستی برید پړا پر غاړه واخیسته. ویل چې د یې مرګونه ټپی کړی دی. د افغانستان د سولې د علي شورا سرپرست مشر حبیب الله فوزی نن مشال رډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ اختلافات د روغې جوړې د خبرو په ګټه نه دي.
یقیني خبر نه ده چې اختلافات هیڅ وخت ښه پایله نه لري، او هر چېرته چې اختلافات او جنجالونه رامنځته شي د هغو اثرات منفي او مثبت ډېر کم وي. داسې د مشر ملا صاحب د وفات نه وروسته دا زیره و چې طالبانو په منځ کې به دغسې اختلافات پیدا شي. متاسفانه چې دا خبرې راپورته شوې او د طالبانو په منځ کې دغه اختلافات یقینا د دې باعث کېږي چې د سولې په خبرو باندې به یو منفي اثر پرې وشي.
خو کابل کې د شخړو د حل او د سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي افغان حکومت کولی شي د طالبانو له اختلافاتو د سیاسي روغې جوړې په وخت د ځان لپاره ګټه واخلي.
په هغه وخت کې سولې ته مثبت کار کوي. دا ثابت کېدلی چې کله افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او دغه اختلافاتو څخه استفاده وکړي تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې خپل دغه سي د ټوپک خولې واړي او دوی ضعیف کېږي. کله چې ضعیف شي هغه کاز چې کوم یا هغه هدف چې د طالبانو د جهاد هغه خپله په د دوی په عسکرو کې چې په رانک اینډ فایل دی په افغانستان کې هغه ضعیفه کېږي، او هغه چې ضعیف شي طالبانو خپل ګروپ عمومي ضعیفه کېږي او سولې ته په غیر مستقیم باندې لاره په هوارولی.
یاد دی چې تیر هفته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې پاکستان د افغانستان سره په نا اعلان کړي جګړه اخته دی او د سول لپاره باید په خپل خاوره د طالبانو مرکزونه ختم کړي. پاکستانی چارواکي به وایي امن راوصلو ته ژمن دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچرډ اولسن پرون د پاکستان د فوج د مشر راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. هغه پرون په کابل کې هم د افغان لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه وکړل چې په اړه یې قسیم سلیمان رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اکشن بیپورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړه هیوادونه وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښې کړي. دویس موږ کړنلاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې پراختیا عمومي. موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډېره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غني ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنوي په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړی او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په وروستیو کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غني د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلي شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارز د پاکستاني لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل شوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د آسیا د سړه هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ییز همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وایي موږ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. دا د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې همکاري راجلبه کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمه ناسته د روانې اونۍ په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډېره سخت
راغلی دی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
پروژونکو تاسو مشال ریډیو ورې په اف ار بنو کې استادان وایي چې حکومت د دوی غوښتنې غوښتنی ځکه نه مني چې د ورته ویل کېږي چې تاسو قبایلي سیمو سره تړاو لري، بل خو ته بیا د قبایلي سیمو او همدارز د سرحدونو د پاره کوم وزارت سفران هغه د خلکو ته وایي چې تاسو په کار د چې د اف ار بنو چارواکو سره اړیکی ونیسی. دوی وایي چې هیڅ څوک خبره نه اوري او ستونزې نه ورحلې. زموږ همکار ورسره خبرې کړې دي، راځي چې دا وره.
سعید خان جنرال سیکرټری ایف آر بانو ټیچر اسوسیشن، تین سال را سمونګ د دې د دفترونو طواف وکړو، د سفارت سیکرټریټ او ورسره ورسره د سفران کلا سفران مو دې فارت رہی، فارت سیکرټریټ مو سفران ته رہی او مونږ ته هیڅ پته نه لګیږي او یې چم اخ سره دی بل وی چم اخ سره دی.
ایف آر بانو مولانا ګلوارث حقانی صاحب دا مطالبه د وزیر اعظم نه او د گورنر نه او د وزیر اعلی صاحب ها سړی تین سال وطن میشته اپګریډیشن مسله حل نشوا. مونږ نه فوټبالي جوړ کړي دي، مونږ خپل حق واړی سټل ته چمیلا ویږي. ایف آر حکومت طریقہ په داغه خطرې کې مونږ د پی کوي د طالبانو دور کې مونږ دبټای کړي دي، مونږ به د ډز شوي دي غره په سر باندې سکول تر رسیدلې.
سلیم خان وزیر صدر ټیچر اسوسیشن ایف آر بنو میر د اپګریډیشن بریښ نن جمع شوی د درې کول لګیای میستا ګورنمنت اپګریډیشن نروکاوی سیټل دی سوزون تا 2012 نو ورکړای دی. میرو د 7 تاریخ نه مکمل د ټول ایف آر بنو سکولینا باندوی برپور شرکتو کی بدرنښه چې پارلیمنت هاوس سے وزیر اعظم تا صدر تا دا پتہ ولګی دی چې د فاټای سوزون څومره په تکلیف وخت راوی او نن میر در په در ګرځي میستا خپل حق نروکاوی خپل حق غوړي او ان شاء الله دا خپل حق غوښتل پر اسما بات سیمه جمع کړي 7 تاریخ ته او د پولیو د مردم شماري ډیوټي او د امتحانات ډیوټي دغه نام مکمل د میر بایکار ته چې څوبره د میر مطالبات منځره شوی نه وي.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تدې کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم تاسو همدا اوس اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په خبرونه کې اوریدلی دي، په دې وروستیو کې په امریکا کې په کالیفورنیا کې چې کوم دوه کسانو په خلکو ډزې وکړلې او ګڼ کسان یې وژل، په هغه کې یوه ښځه تفشین ملک نومېدله. دې ښځې د پاکستان د پنجاب د ملتان سره تعلق درلود. د پاکستان د کورونو چارو وزیر نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د ځینو کسانو انفرادي کارونه یا فعالیتونه دا معنی نه لري چې هغه د یو ملک سره تړاو ولري او د هم د کوم مذهب استازیتوب کوي. زموږ همکار رابعه اکرم خان به رپورټ لري.
خبر غونډې ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودر نثار علي خان وویل چې پاکستان د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کوي او د دې پیښې په لټون لپاره امریکایي حکومت سره رابطه هم کړې ده.
ایک شخص یا ایک خاتون
یو تن یا یو خزق پاکستان کې د هغو سو پخوانی شهریت وي او غلط کار یې کړی دی، نو تاسو ټول پاکستان د دې قصوروار نشي ګرځولی. په دې لړ کې که زموږ په نړیوال کچ کوم قانوني ذمواري جوړیږي، نو د هغې موږ امریکې ته وړاندیز کړی دی. کله چې موږ ته د قانوني مرستې لپاره ویلې شوي دي، هغې کې موږ په مکمله توګه مرسته کوو.
چودر نثار علي خان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د دې پیښې نه پس پاکستان سمدستي د دې پیښې ککړ خلکو تحقیقات کړي وو او د تحقیقاتو مطابق تشوین ملک چې د ډېره غازی خان اوسېدونکي ده، د تېر 15 کالو سی په سعودي عرب کې اوسېده، سمودی له پاکستان کې تعلیم لپاره هم پاتې وه او د واده نه پس امریکې ته تللې وه. د ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي که وسله وال د پاکستان نوم د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي، باید چې نړیوالې ورورولۍ سره پاکستان د دې مخنیوي لپاره کومک وکړي.
د
ریاست په توګه زه ګڼم چې دا د پاکستان ذمواري جوړیږي چې داسې عناصر په ملک کې ختم کړی شي او د څه چې موږ کوشش هم کوو او قربانیان مو هم ورکړی دي او دا قربانیان به ورکو هم، ځکه چې د ترهګرۍ دا ماحول به موږ له ختمول وي، نو دا ضروري ده چې موږ نړیوال طاقتونو سره کومک وکړو او په خصوصي توګه امریکې سره چې زموږ یې ډېر مدد کړی دی او په دې جنگ کې موږ اتحادیان هم یو، نو چې قانوني سیاسي او استخباراتي لحاظ سره څنګه راته محسوسېږي چې مدد یې
محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے.
یاد دیوی چې 13 هفته د امریکی ریاست کیلیفورنیا کې د یو خزې او خاون نخوا د مزدورانو په یو مرکز برید شوی وو چې پکې 14 کسان وژل شوي او یو ژوبل وو. د مطبوعاتو په وینا د دې پیښې ککړ کسان په رضوان فاروق او تشوین ملک په نوم یادیږي، د چا چې وسله والې ډلې داعش سره رابطې وې.
د رابعه اکرم خان رپورټ. مور د اوریدونکو د پاکستان او هندوستان د قومي سلامتي مشیرانو په تایلند کې خبرې کړې دي او د پاکستانی چارواکو په نه چې په دغه ملاقات کې دواړو خواوو د ترهګرۍ پر ضد د جنگ د کشمیر او همدارس د سیمې د حالاتو په اړه د یو بل سره بحث کړی دی. اسلام آباد پیریاز مستقل نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان او هند کمی سلامتی مشیرانو د اتوار په ورځ بینکاک کې ملاقات وکړو. د ملاقات په وخت د دواړو ملکونو خارجه سکرتران هم موجود وو. خبر پانه وایي چې ملاقات کې د ترهګرۍ، کشمیر کنټرول لاین په صورت حال او د سلامتی او امنیت په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې او دواړو غاړو د دې خبرې سره هم اتفاق وکړو چې راتلونکي کې دا قسمه مثبت اقدامات جاری ساتل پکار دي. موجوده وخت کې د دې ملاقات څومره او د دینه با سلاسته وړنی وشي. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نه دوی
ډیر زیات لا خوشبین نه يم چې دینه مسره وزي، خو کم از کم دوه ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره او کی یو بل موقف واوري او هغه باندې چې یو داسې لاین ټیکي چې هغه باندې خلاص کړي دواړه، او بیا د شسور سراج دلته راتلل چې هغه کې مو ته لا نور ښکاره شي چې هغه واضح تور باندې چې کوم خبرې وکړي هغه ښه دي. نو دې مطلب دا شو چې وس کم از کم دې خبرې ته راکو شوي دي چې یو باټم لاین باندې دې دواړه اګریکول ته خبرو اترو ته تیار شوي دي.
د دواړو ملکونو د کمی سلامتی د مشیرانو ملاقات ولې تر اوسه نه کېدو؟ په دې اړه راته بیا هم ډاکټر سرفراز خان وایي د دې پشا د دواړو ملکونو سیاسي مقصدونه وو. دې زیاتوي
پاکستان او یون نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر میٹنگ چې کوم اوفا کې طے شوی آ پکار وچ شوی خو هغه دی ځکه نو کړې دواړو طرفونو خپل اندرونی مسائل پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیج پہ نہ کېدلو او بل طرف ته ہندوستان کے هغه ٹائم کې نه کشمیر او بہار والے الیکشن او مودی سے بالتی او بل اروی خودل غوښتا نو دا ماته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دواړو طرفونو نکاري اوس ما خیال دواړو مرحله تیری دي
د ذکر دا چې روان کال د روس په خار اوفا کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو تر منځ د ملاقات دوران ټاکل شوی و چې د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ مشیران به د اگست میاشت کې هندوستان کې ملاقات کوي خو عین په اخیری موقع دغه ملاقات وځنډېدو د کومې وروستو چې پاکستان د هندوستان په ضد ځینې ثبوتونه د ملګرو ملتونو ستر سکتر او امریکا ته حواله کړه دا ملاقات هم په داسې وخت شوی دی چې د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه اسلام آباد کې د آسیا زړه په نوم وزارتي غونډه کیدونکې ده چې پکې د ګډون دپاره د هندوستان خارجه وزیر ته هم بلنه ورکړې شوې ده خو د پاکستان خارجه دفتر وایي تر دې دمه هندوستان غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کدا چی دا غمین نجون دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگا فین دیو مین دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو تونو تا کینی تولو تخپل پلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
اوریدونکو په مومند کې د بیزو د قام دامن د لخکریانو په وینا پنځه پنځوس غړي تر دې د موجه شوي او تر اتیا نور زخمیان دي د دې خلکو کورنۍ وایي چې حکومت ورسره هېڅ قسمه مرسته نه کوي او وسلوالو ته یې یوازې پرېښې دي شانواز ترکزی په رپورټ لري
دا محمد ایجنسی خوایزی او بایزی سیمی د ډیورند کرخ سره نږدې آباد دي چې عمومي وړسي د طالب وسلوالو په ضد د حکومت سره مرسته کړې وه او امنیتي لخکرې جوړې کړې وې هم په دغه لخکرو کې د وژل شویو چې په بایزو کې شمیر پنځه پنځوس دی وارثانې غلنې ته د شهیدانو په نوم جوړې یوې غونډې ته راغلي وو هر وارث په خپله قصه کې دا وویل چې هغوی د حکومت په ملګرتیا د طالب وسلوالو دښمني په سر واخیسته خو حکومت هغوی سره هېڅ رقم مرسته ونه کړه
زما نوم ذوالفقار دی دلته کې مې ورور و پات شوی تقریبا پنج سالی وشو دو هزار گیره که پا داغه ما نیو کنه آمن کمیتای سره پا که داغه این نراغه یلتا که پیخور تا پا چوتای بانده پیخور که بس بخشی پون نراواتو مازیگر تیمو وصلوالو پی بس حمله وکړه با که دا پسر با گوله وله گیده با که دا سپتال پوری لارو آغه این پس بس شهید شو نو بس آغه وسی اتمانان بچی دی وغره تا پا غاره دی
او ډیرو تنانو پا که دا هاغ ورزی چه دا کورانه غری وجل شوی و احالو نهم را سر شریک کرل
زمان ام نجیب الله دی زمان پلار بخمیران نمیو پیلا یو پیر زخمی شو او با دویم پیرامانی دا تحصیل ندی حال دا بیپم دا مکه و شلو پاگه که شهید شو تقریبا 20-25 کسان آقا سر شهیدان شو حکومت دا تر اومنگ تایسم ندی میلو شو خام خوابگان ورزی سرل دن چه سره زن قربانی ورگی دوم را تپاس خوی وشی دن
دا خلق اسم یریگی اوای چی دا محمون دا جنسی نا وطلی دی خو په خاریو کې هم هیڅ یو چا تخپل صحیح شناخت نه ورخای ځکه طالبان په هغه ځای کې هم وژني
زمونږ نوم رحمه زمونږ پلار شهید شوی اتم کلی کې او په طالبانو په جګړه کړې و شهید شوی یو څلور کسان ټول شهیدان او وسم په عراقي ګرځو بس یو ځای بل ځای مزدوري کوو پټه
او زیارت ګل جی چې دغه د خکریانو د بایزو د قام مشر وو ویل چې هغه په خپل پنځه کالونه د طالب وسلوالو سره لاس په لاس جنگونه کړي
هغه ورځ دا نن ورځ ده چې نه لا مانا چا پوښتنه کړې چې ته څوک او نه د هغه خلکو نه چې د هغوی پلرونه ورونه وریرونه شهیدان شوي دي اوس یې نتیجه دا ده چې تاسو خوشې خلک وید یعنې الټه موږ سپکېږو ځورېږو زهیرېږو هغه خپل مقصده پورې هغه هر څه د موږ نه واخیست هغه ملکۍ هغه خاصهدارۍ او الټه موږ دفترو ته نشو راتللی که راشو هېڅ حیثیت هم نشته
د شهیدانو نوم دغه غونډه کې دا خبره هم په ډاګه کړې شوه چې د عسکري قوتونو د 200 غړیو په شمول لږو زیات زر تنان په محمود جنسی کې د امن د راوستو یا د ټینګ ساتلو په لار کې په 14 کې یا هدفي وژنو کې لمه انځر تلي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو او یو د خبرونی نیمایی ته ورسیدو دو نیمه بجې شوې دي. راځي چې له اسرار العالم مومنت څخه د دې وخت د خبرونو لنډیز وره. پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي افغان ولسمشر به د شروع پر ورځ د پاکستان دوره کوي. نن په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې سرتاج عزیز وویل چې په پاکستان کې د ایشیا زړه په نوم کېدونکې غونډه کې به افغان ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج ګډون کوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د پاکستان د سفر پر مهال به افغان ولسمشر له پاکستاني وزیر اعظم سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیا شروع کولو هم خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچل اولسن نن په پینډی کې د پاکستان له فوجي سرلخکر جنرال اهل شریف سره ملاقات کړي. د پاکستاني فوج د مطبوعاتي څانګې لخوا جاري شوی خبر پاڼه وایي چې ریچل اولسن له اهل شریف سره په ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په خاص توګه د افغانستان په حالاتو خبرې کړي. د قبایلي سیمو د استادانو اتحادیه یا آل فاټا ټیچر اسوسیشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مسلې د هواري کړي. بلخوا فاټا سیګریټ یا مرکزی حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمی چاودنې 2 کسان زخمیان کړي دي. د ننګرهار د والی ویاند تولا خوګیاڼي مشال ډوڅ ویل چې نن سهار څه باندې 6 بجې د سرخورو د ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ته څیرمه په عمومي سړک موټر بمی چاودنه شوې چې پکې 8 تن امنیتي سرتیر او 15 تن عام وګړي جوبل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې وروستۍ د ډزو پیښه چې پکې 44 کسان وژل شوي او ترهګر برید وو او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سغبرځې په تیاره لار روان وو. د وایټ هاوس نه په خپل یو ټلویزیون وینا کې ولسمشر اوباما د ټولې نړۍ په مسلمانانو غږ وکړ چې د سغبرځې او اسلامي دولت ډلې نظریه رد کړي او د ترهګرې ضد جنگ کې شامل شي. اوباما پر دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ لانجه نشته. اسرار العالم مومن تاسو د خبرونو لنډیز واره او اوریدونکو اوس به له ریاض بوساخیل څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې وغټکې وره.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د کامیو صوبایي اسمبلیو زیاتره ممبرانو د ټیکس ګوشواري نتیجه مکړي. حالانکه د الیکشن کمیشن د اصولو او قاعدو تر لاندې د ټولو ممبرانو لپاره لازم ده چې دوی به ټیکسونه او هر قسمه بلونه جمع کوي او دوی به د کمې ادارې نه د هندګان نوي او د رستیو کې د لاور ریکارډ زمینی وټونو کې صدیق بلوچ نومي امیدوار په دې خبره نه اهل کړو چې هغه د کال 2014-15 ګوشواري نوي جمع کړي. اداریه وایي چې موجوده اسمبلیو کې هم تقریبا 80% داسې خلک شته چې دوی ټیکسونه نه دي جمع مکړي او نه خپل ګوشواري جمع کړي. حالانکه 2014 ټول ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن دا یو شرط هم چې هر امیدوار و ریټرننګ افسر ته یو سرټیفیکیټ وړاندې کوي چې پکې به هر قسمه بلونه او ټیکسونه جمع شوي وي او د هغې وروسته به هغه وټونو کې برخه اخستی شي. اداري اخیره کې لیکي چې د لاهور های کورټ فیصله باید چې د نورو غړو لپاره هم یو مثال جوړ شي او چې کوم ممبرانو ټیکسونه یا بلونه نه دي جمع کړي الیکشن کمیشن د هغه ټول نه اهل او ګرځوي او د سیاسي جماعتونو مشرانو له هم پکار ده چې د ټیکټ ورکولو وړاندې دوی هم داسې خلک وګوري چې هغې ملکی خزانې ته نقصان نوي رسولې او چې کوم ممبران نه اهل شي د هغوی خلاف کاروایی پکار ده. د اقداماتو سره به جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوطی شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپله اداریه کې د افغان طالبانو په امیر او مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې افغانستان کې د ملا منصور د مرګ ژوند په اړه مختلفې خبرې کیږي او داسې حال کې یو تن آډیو پیغام کې خپل ځان ملا منصور معرفي کوي او کوټې سره نږدې پیښې او هغې کې د خپل ځان د بلکې دو تردید کوي. اداري وایي چې ځینې طالبان به په دې خبره ادبارو کې چې ملا منصور ژوندې دی خو یو شمیر د پاره باد دا بیا هم د قبلولو وړ نه وي او هغوی به دې سلسله کې نور ثبوتونه غواړي. په خاص توګه کله نه چې افغان حکومت ویلي ملا منصور مړ دی د دې سپیناوي د پاره به نور ثبوتونه پکار وي خو د دې هر څه باوجود به افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نه ودرېږي او دې کې به نورې ډلې پرې جوړېږي. اداري اخیره کې لیکي چې دواړو صورتو کې د مذاکراتو شروع کېدل یو ګران کار دی ځکه چې طالبان به اول افغانستان کې دنه امن او کلاری غواړي او داسې حال کې د ملا منصور لخوا مذاکراتي عمل ته ورتلل به نیوکې او تنقیدونه نور هم سیوا کړي نو ځکه ضروری ده که ملا منصور نشي کولی طالبان مذاکراتو ته تیار کړي پکار ده چې نورو لویو ډلو سره د رابطو لار ونیوي شي.
مطبوعات اوریدونکو ډان او رسپانې په پاکستان کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د له منځه وړلو لړکې د موجودو ستونزو او د هغې د مشکلاتو په اړه لیکنه کړې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې ځینې چارواکي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو په وخت د میندو د مړینې شرحه کمه شوې ده خو د طب بعضې ماهرین له دې سره اتفاق نه کوي. اسرار المؤمن د دې دواړو مقالو غټ ټکر ته وایي.
لیکوال امیرانا د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي په پېښور ارمی پبلک سکول تر بریدو وروستو د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه کم شوي دي خو په هیواد کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د له منځه وړلو لپاره لا هم ډېر څه کول پاتې دي. تر ټولو غټه ستونزه په ادارو کې د نیمګړتیاو ده چې د اصلاحاتو لپاره یې د مکمل پاملرنې او وسایلو ضرورت دی. باید چې تر هر څه مخکې په عدالتي نظام کې اصلاحات شوی وي خو د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره سم دغه مسله تر خپو لاندې شوه. پر دې سربیره لا هم نه د واضحه چې د ترهګرۍ د مخنیوي اداره د وزیر اعظم په مشرۍ کار کوي او که د کورنو چارو وزیر. دغه راز د دې ادارې غړي له ستراتیژیکي لارښوونې هم بې برخې دي. امیرانا په خپله مقاله کې لیکي لا هم حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي ځکه چې حکومت د وسلوالو د مالی سرچینو او اقتصادي نیټورک په اړه کوم پوهاوی نه لري. باید چې پولیسو ته د ټکنالوژۍ د استعمال د استخباراتي معلوماتو د راټولولو د گشتونو کولو او د راتلو نظام په برخو کې روزنه ورکړل شي. دا هم ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي کړل شي. په انټرنیټ خپرېدونکي د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي هم د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. حکومت لره پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نیټورک په بشپړه توګه ختم کړي او هلته سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي او له افغانستان سره په شریکه پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره اهم پکار ده چې کابل او اسلام آباد یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح دا ښایي چې یوه ټولنه څومره صحتمنده ده او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح کمه شوې ده. د طالبانو رژیم د ړنګېدو وروستو چې په 2002 کال کې کومه سروې شوې وه نو هغه ښایي چې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح هغه وخت کې زیاته وه او همداراز په 100,000 میندو کې به 1400 میندو ژوند له لاسه ورکوو. خو په 2010 کال کې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته شوې سروې ښایي چې دغه شمېره 328 ته راپریوتې کومه چې د صحت په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کېږي. همداراز د میندو د مړینې د مخنیوي څانګې ماهران وایي چې که دغه شمېرې رښتیا وي نو دا په صحیح معنو کې د درملنې په څانګه کې پرمختګ دی. خو ځینې کارپوهان د 2010 کال د دغه سروې سره موافقه نه لري او دوی وایي چې په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې شته چېرته چې بدامنی ده او هلته کې ورته قسم سروې کول ممکن نه دي. ځینې بیا دا هم وایي چې کومو کسانو دغه سروې کړي نو هغو تجربه نه درلوده او بعضې ادارې هم له دغه سروې سره اتفاق نه کوي او وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح اوس هم د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي چې که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په پاکستان کې خپل شتون نه دی په ډاګه کړی او چارواکي وایي چې دغلته نشته خو په ټولنه کې له ملاتړه انکار نشي کېدلی. د ورځپاڼې په خبره په پاکستاني ټولنه کې سخت دریځي ډېره ده او که چارواکي غم ونه کړي نو کېدای شي داعش دغه عمل کې خپلې پښې مضبوطې کړي. دا د مقالې غټ کې اورو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې لنډه موده وړاندې کالیفورنیا کې د عامو خلکو وژونکي وی پاکستانی ښځې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریځه وسلوالو ډلو په اړه د نړۍ پام را اړولې دی. د تفشین ملک په نامه دغه جلیل له 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د پنجاب په ملتان کې سبق وایه. څېړونکي لا هم د دې معلومولو کوشش کوي چې آیا نوموړی همدغلته سخت دریځه شوه که څنګه. خو د داعش وسلوالی ډلې سره د هغې د همدردۍ خبرونو هغو پاکستانیانو ته تشویش پیدا کړی چې د یاد ډلې د اغېز په اړه اندېښنې لري. ورځپاڼه لیکي که څه هم د اسلامي دولت وسلوالی ډلې یا داعش په دې وروستیو کې افغانستان کې خپل ځان ښودلی، خو په پاکستان کې یوازې خوری وری نښې ښکاره شوې دي. اسلام آباد میشته امنیتی چارو کارپو امیر رانا ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان کې د پخوا په نسبت په خلکو کې د سخت دریځۍ ملاتړ او دغه ملاتړ په تشدد بدلول کم شوی دی. په مقاله کې د پیو ریسرچ د یوې سروې ذکر شوی دی د کې 9% پاکستانیانو د داعش ملاتړ او 28% مخالفت کړی دی. د لیکوال په خبره اندېښمنونکې خبره د 2% هغه پاکستانیانو ده چې نه یې مخالفت ښودلی او نه یې هم ملاتړ کړی. څېړونکي وایي دا په دې معنا ده چې د دوی په فکر کار کېدلی شي او د پاکستان په شان ځای کې چې تر 20 ډېرې فعال او وسلوالې ډلې پکې شتون لري د خلکو سخت دریځه کول مشکل کار نه دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د فاټا ریسرچ سنټر د یو څېړونکي سیف الله مسعود له خولې لیکلي چې د داعش لپاره ټول خام مواد پاکستان کې شتون لري، خو پاکستانی چارواکي وایي چې یاد ډله په پاکستان کې نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پاکستانی طالبانو څو جنګیالیو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت په کولو افغانستان او پاکستان کې د حملو اعلان وکړ. د اپریل په میاشت کې کراچۍ کې پر یوې امریکایي پروفیسرې د زخمی کولو د برید په وخت د داعش وسلوالې ډلې کاغذونه وموندل شول. په همدې حال کې په یوه بس حمله کې د 45 شیعهګانو د وژنې ذمواري هم داعش او ځینې نورو وسلوالو ډلو واخیسته.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د تاریخ پاڼې د پروګرام وخت دی چې زموږ همکار خالد خان یې تاسو ته وړاندې کوي.
ګران اوریدونکو، د خیبر پختونخوا ستر ښار پېښور کې کیسهخانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی، چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسهخانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدغه ځای ته د شهیدانو چوک ویلی شي، کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروستو پیل کېږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسهخانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې پسونو بیګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پېښور ښار په حق له ویل کېږي چې دا د جنوبي ایشیا د ټول نزوړ او لرغونی آباد ښار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباري خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبي او اخیری پړاو هم پېښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پېښور کیسهخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسهخانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسهخانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسهخانه ځکه چې دلته به اوتلې وې، دلته به کافلې کاروانونه به پراتو، هغه په کړاو دوران کې ودی تر ټولو ټوله شپه به په خوا خو نور څه نه ټی وی نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وې نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانۍ بازار شو.
دا کیسه خانۍ بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي. په درویشتم اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج دپاره راوتي وو چې ناترسه ډزې پې وشوې او د ډاکټر وقار شه په وینا په دغه پیښه کې 240 کسان مړه شوي او ډېری خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په درویشتم اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چې ډزې شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 د مادي ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چتې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډي کې غورځولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانې بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه، خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډېره خونړۍ پیښه ده، د پښتنو په تاریخ کې یو ډېره هم ورځ ده، خو د بدې مرغۍ ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل سیاسي شعور کمې دی، نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوې وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو، نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو دا ډاکټر وقار علي شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی، خا امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د ښار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغونډ شو، دی دا پارټي جوړ کا. خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې تنه نو جوړ کړی، یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلې دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دي.
ډاکټر وقار علي شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افاغنه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې په دې انجمن اصلاح افاغنه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په اوتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش دا خلک لاړو اوتمانځو ته په دې آزاد سکول اوتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته یې په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره سیول نه فرمانای کې مونږ سره مرسته اعلان وکړي.
ډاکټر وقار علي شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانه په لور روان و، نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنۍ توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبای اربټ کار چې ورسېده پر موړ کې چې دا کاډه راتاو شو سور لس کسان ولاندې چخنې شو پاږي کې دولس خو په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شو دې کې سمشران رامخ کې شو وغي خلکو ته وی چې را بس دا معاملې ختمو او تاسو لاړ شئ پاږي کې حکیم عبدالجلیل ندوی دې اجي عدیل پلار ډیرالو د تکلیفو کو خلکو ورپسې چې ناره جوړ کې چې نا تو دې انګريز جنته او بس بیا ورته نور مشرانو وو چې بس اجي سي پرېدا چې سره لکه دا خلک کوي ګورو چې دیسه کوي
دا د ظلم او زبردستي پر دې عمل کې د جلوس زني ګډونوالو د فوز د غاډي ته اور ورته کړو او یو الغاو تلغاو جوړ شو
هغه اړومبه ارمټ کار چې هغه ته دای اور ورته کو د خلکو ورته اور ورته کو چې رنګي دا چې زبردست کولې شو چې یاره هندستانه یا د ما چې کوم ریایا دا هغه دې دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي اډر ویر کو دټا سو کوم رومبه پلټن چې او هغه ګورکاو ګوروال رائفلز په نوم باندې وو ائی ته چې وې دټا دی کوي هغه انکاری شو بس یک دم دی هغه کورټ مارشل کو دی هغه دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والو هغه راوستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغ وقت کی مولانا عبدالرحیم پوپلزے پا مشرک کی یا پورا من جلوس راو تیو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغ یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سردازی پیل شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرسرا پا کزائی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو
اړومبوړه سره چې کوم دا اړومبی کسان را وغورځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان اوچتول په دا انډزې وشوې ښه دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې ګیر چاپېره څه کورونه دي د هغې د بالخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي هغه یې موښتې وو اته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې په دې ډزو لګېدلې وې دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کښې وو هلته کښې ناست وو د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو هغه هم په مړو کښې ممتیز شوي دي اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېرا علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي وو دی دي هغه پتې هغه نومونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېرا کلي چې دي اکثریت خلک دې دي
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کښې را روان وو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیوو او بیا یې د څلور کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کښې ورسره اکبر خان اکبر د نور څو کسان دی را روانو د ناکۍ تاڼې سره دی اونیسل بوتلو چار سدې جیل ته هلته کښې چې خلک را جمع شو هلته کښې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسې نه جیل دیوال مات کړي هغې ځای نه فوراً رسالپور ته را وویستو د رسالپور نه ګجرات ته بیا درې څلور کاله ریګرس امپریزنمنټ کښې کښې د با مشکت یې ورته ورکړو جیل کښې واچول
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د دغې پېښې نه وروستو د کابلې دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغې ځایونو ته دغه نومونو ورکولو نه منع کړل او بیا چې کله یو ځایي دوکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پېښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دوکاندار سزاوار کړو بلکې هم د هغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو
دې د پستا په دویمه درېمه ورځ دلته کښې یو د وچې مېوې دوکان یې وو اشک شاه نومېدو هغه رالو دلته کښې را کوم ځای کښې چې ډزې ډېرې شوي دي کوم ځای کښې چې په یو ځای باندې وو دلته کښې د شهیدانو یادګار جوړ کړو بیا دلته کښې نظمونه په کښې وشو دغه وشو نو وایي چې یاره دا چې ده نو دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو بس فوراً هغه هم ګرفتار کړو را یې اوس په هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړی وو ګینټۍ ورته ویر کړه فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود وو هغه ګینټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه یې خپله پې وران کړو تصویرونه یې وویستو بیا نور خو فوجیان وران کړو خو هغه د دغه تصویر سرکولیټ شو چې یاره همدی دغه کوي
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د کیسه خانې بازار د ناوړه پېښې د پلټنو دپاره هغه وخت درې کمیټې جوړې شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وې خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقعه ورنه کړې شوه او د حکومت له اړخه پلټنو کښې وویل شو چې په دغه پېښه کښې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ وایي په هغې کښې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي وو هغې نه هم کم وو څه چې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نه وو خلکو ته خو د کانګرس تاریخداران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی
او اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاوالا باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو په هیڅ توګه وړه پیښه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح معنو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړې. ډاکټر وقار علي شاه وایي پکار ده چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوي نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پېښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:30 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
رات شڑ رکھوی بدل کے دعوی رات شڑ رکھوی ہو تو فکر رات زلو مینت وڑ رکھوی تو فکر رات زلو مینت وڑ رکھوی یو سوک پو خوب کے راشی